السلام علیکم تاسو زمون غاګله ازادي رادیو او ریزه رضوان مرادم او دا یو ساته خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په کابل کې د روسیو نه امنیو د غراز د هواد په مختلفو سیمو کې د خنړې په خو پړه ریپورتونه او مطالب اوري. د غراز دا هم اوري چې د افغانستان د مدني ټولنې فدراسیون وای روسي په خې چې د ملت وحدت د ملي وحدت حکومت د وطن او ولس په دفاع کې پاتې راغلي دي. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندي وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګې نن د وروستیو خونړیو بریدونو او نامنیو په ارتباط د افغانستان د امنیتي ادارو لوړ پوړي چارواکي د استجواب غونډې ته وربللی وو. د هلمند والي وایي په تېرو دوو میاشتو کې په دې ولایت کې وسلوالو مخالفانو ته درانه تلفات اوښتي دي او نن د جرمني په جنوبي ښار مونشن کې وروسته له خلکو ته د خوندیتوب خبرداری ورکړل شو چې دغلته یو مشکوک کس څلور تنه په چاړه ټپیان کړل. بشپړ خبرونه باورې د افغانستان ولسی جرګې نن د وروستیو خونړیو بریدونو او نامنیو په ارتباط د افغانستان د امنیتي ادارو لوړ پوړي چارواکي د استجواب غونډې ته ورغوښتي وو. د ولسی جرګې د غونډې ته د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایس پرمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی حاضر شوي وو. د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو پر دې امنیتي چارواکو انتقادونه وکړه او ترې وغوښتل څو ورته روښانه کړي چې ولې امنیتي او دفاعي ځواکونه د وروستیو سترو خونړیو بریدونو مخنیوي کې پاتې راغلي. غونډه وروسته د دفاع د وزیر په غوښتنه د یو لړ امنیتي او استخباراتي ملحوظاتو په خاطر او د ولسی جرګې د اکثریت غړو په تایید د رسنیو لڅار پټاو د تړلو دروازو تر شا شو. خو ملګرو ملتونو په افغانستان کې وروستي خونړی بریدونه غندل دي. په کابل کې امدارنګا، په غور کې، پکتیا، په مرکز ګردیز، کندهار، په میوند ولسوالۍ او د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د تیرو څلورو ورځو په ترڅ کې په بیلابیلو بریدونو کې لسګونه کسان وژل شوي او سلګونه ټپیان شوي دي. په ولسوالۍ باندې کې وی معتبر سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ له دندې لرې شوی دی. د سرچینې په حواله خغلی وریماچ له خپلې دندې څخه د ناوړه استفادې او فساد په تور د ولسمشر لخوا له دندې لرې کړای شو. نوموړي له تیرو څو میاشتو رئیس د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د رئیس په توګه کار کوي. په دې اړه حکومتي چارواکو د انتخاباتو خپلواک کمیسون لا پر رسمي توګه څنګه دی ویلي. دا هلمند والی او بخیدا هلمند والی وای په تیرو دوه میاشتو کې په دې ولایت کې وسلوال مخالفانو ته درنه مرګ شو بل وخت دی. حیات الله حیات نن په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل چې وسلوال مخالفان د هلمند په هیڅ ونقطه کې د محل د افغان امنیتي ځواکونو له حملو څخه پټی دی نشي.
زمون ټول قوتونه په اوسنی حالت کې د دې ظرفیت لري چې د هلمند په هر نقطه کې موږ غواړو په دښمن پسې ورشو، هلته وزه په علمان ځای ویشو. الحمدلله د دغه تحرک قابلیت موږ پیدا کړی ده.
اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د مصر امنیتي چارواکي وایي د دې هیواد په لویدیځ صحرا کې د افراطي مسلمانانو په برید کې لږ تر لږه 250 پولیس وژل شوي. د مصر د کورنۍ چارو وزارت په بیان کې راغلي چې په دې حمله کې برید کوونکي هم وژل شوي، خو په دې بیان کې د وژل شوو ترهګرو شمیر نه دی یاد شوی. امنیتي سرچینې وایي چې پولیسو د حسام په نوم د ترهګر ډلې د مشکوک کسانو د نیول لټه کوله چې د وسلوالو پر کمین ور برابر شول. نن د جرمني په جنوبي ښار مونشن کې ورسلغ خلکو ته د خوندیتوب خبرداري ورکړل شو چې دغلته یو کس څلور تنه په چاړه ټپیان کړل. بریدګر د دوو نورو د ټپي کولو هڅه هم وکړه. څو ساعته وروسته یو مشکوک کس د پولیسو لخوا ونیول شو. د محل جرمني چارواکي هڅه کوي چې معلومه کړي آیا همدا نننی بریدګر وو او کنه. پولیس ویلي مشکوک بریدګر څلوېخ کلن ښکاري ده او یوازې وو. د پولیسو په وینا تر اوسه د بریدګر د انګېزې په اړه څه نه دي ویل شوي چې ولې پر خلکو د چاقو ګوزارونه وکړل. په سوریه کې د سوریه ډیموکراټو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي له داعش څخه د رقی خار په بشپړ ډول توګنیول یو تاریخي بریا بللې ویلې دي. ډیر زر به واقعي وي ملکی ادارې ته وسپاري. رقه په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوال ډلې یا داعش پایتخت بلل کېده. د سوریه شمالي خار رقه یو وخت داسې ځای و چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې ترې په ټوله نړۍ کې بریدونه پلانول. دا کوردانو په بشې د سوریه ډیموکراټو ځواکونو له داعش څخه د دې خار تر بشپړ نیونې درې ورځې وروسته خپل دا بریا د ټول بشریت بریا بللې. د ملګرو ملتونو د اټکل مخې د رقیق خار په سلو کې اتیا برخه ویجاړه شوې او یا لاستوګنی وتلې. د سوریې ډیموکراتو ځواکونو ویلي دوی مخکې لدې چې د غلطه یوې ملکی شورا ته واک وسپاري، خار باید د داعش لخوا د ځای پر ځای شوو ماینونو څخه پاک کړي. او د عراق امنیتي سرچینو په وینا عراقي ځواکونو له درې ساعته جګړې وروسته د جمعې په ورځ له کوردي پیشمرګه ځواکونو د کرکوک ولایت وروستۍ پاتې سیمه هم ونیوله. د التون کوپرې سیمه د کرکوک خار او اربیل ترمنځ پرته ده. د کرکوک خار 15 ورځې مخکې عراقي ځواکونو نیولی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د التون کوپرې په سیمه کې د جګړو رپورټونو ته پرون اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې وویل موږ د عراق له مرکزي حکومت غواړو چې د وضعیت د ارامۍ لپاره په هغه سیمو کې چې جنجال پرېشته د مرکزي حکومت د ځواکونو شمیر لږ کړي او د کردستان له حکومت سره په همغږۍ هڅه وکړي.
تاسو زموږ غږلا ازادي رادیو اوریدو. تازه خبر لمخې د کابل په لویدیس کې 14 شوې ده. د ازادي رادیو خبريال د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په حواله وایي چې 14 د مارشال فهیم پوزي اکاډمۍ ته نږدې شوې. تر اوسه پورې د 14 د څرنګوالي او په دې کې د مرګ ژوبلې په باب کره او دقیق معلومات نشته. د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې په دې اړه در سره روسي معلومات شریکو. د افغانستان حج اوقاف وزارت، سنی مذهب او شیعه علما او د عالمانو شورا په یو خلو په افغانستان کې ورستی بریدونه په خاص ډول په کابل او غور کې پر جماعتونو حمله د انسانیت او اسلام ضد اعمال وبلل. پروانه خبرونه کې اوري چې د چارو کارپوهان وي افغان دولت باید د امنیت د خوندیتوب لپاره پر امنیتي پوسټونو وړ کسان وګماري.
مسلکی خلق و لاقل دغه درو ارگانو تش امنیت ملی وزارت داخل و وزارت دفاع شده مسلکی خلق زی پا دوار ساتی که اوگو مای
پا دیار هم ریپورت پامده خبرونه که خبریگی چی یو شمیر ملایان پا کابل او ولایتونو که پا جماعتونو که دا حکومت زد تبلیغات کوی. دا نورو ریپورتونو سربیره دا ایران او دا غراس دا عراق ترمنځ د کرکوک په مسأله کې د راپورته شوي جنجال په اړه رپورټ اوري او د کابل د وروستیو پیښو او امنیتي وضعیت په اړه د خلکو نظرونه هم در سره شریکو.
د امنیت د وجې نه ډېر تشویش لرو. ځوانان خپل کار روزګار مخته نشي وړلی او که دې مخنیوی ونه شي نو اندېښنه دا ده چې نور به هم حالات خراب شي.
حقیقت څه دی او تاندې څانګې 19 پروګرامونه بیا د خپرونې په دوهمه برخه کې دي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام تر وو بچو پورې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان حج او اوقاف وزارت، دینی علما او د عالمانو شورا، د غراس د اهل تشیع مخکخو علما په افغانستان کې ورسته تاوتریخواله او د دولت د وسلوالو مخالفانو بریدونه غندلې دي او وایي چې په هیڅ صورت کې دا ډول اعمال د اسلام سره برابر نه دی. زمونږ همکار حمدا شیبا حدیث پردیس را سره د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب، د وروستیو بریدونو په باب د دینی علما او د حج اوقاف وزارت د عکس العمل جزئیات کا له اوریدونکو سره شریک کړئ.
مراد صاحب سلام، تاسو ته اوریدونکو ته هم سلام وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د افغانستان د حج اوقاف وزارت نن مطبوعاتي ناسته لرله. په دغه ناسته کې د افغانستان د علماو شورا استازو، همداراز د شیعه علماو استازو، دوی هم ګډون درلود. د افغانستان د حج اوقاف سرپرست وزیر دایالحق عابد له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په جماعتونو کې حمله په هیڅ وجه له اسلام سره اړخ نه لګوي او هغوی چې دغه کار کوي د خاغلی عابد په خبره په هیڅ وجه هیڅ مذهب او دین ته دوی وفادار نه دي او ولس باید په دې باندې پوه شي چې دا د توطئې دي او په ټول علما په دې باندې متفق نظر لري چې انتحاري حمله او ځانوژنه دا په اسلام کې ناروا عمل دی او په دې رابطه باندې کامل وضاحت شته. خدای چې په دې برخه کې د ښاغلي عابد د خبرو یو برخه لاوریدونکو سره واورو.
بعد از وقوع حوادث وزارت داخله برای هر مسجد حداقل دو سرباز امنیتی را توظیف کردند. ولی جلوگیری از یک عامل انتحاری واقعا مشکل است که ما با دو سرباز یک مسجد حفاظت کنیم. در قسمت حمله انتحاری یا عملیات انتحاری دید علمای امت اسلامی نه تنها افغانستان یک دید واحد دارند که یک عمل غیر اسلامی است.
مراد صاحب د حسینی او د مشر مولوی محمد مصباح هم په دغه ناسته کې خبرې وکړې. د ویل چې په هیڅ وجه د افغانستان په تاریخ کې دواړه شیعه او سنی دوی یو بل ته په کامل درناوي باندې ژوند کړی او که دښمنان دا هڅې کوي چې دغه دوه مذهبي فرقې په خپلو کې سره ښکېلي کړي او په شخړو یې واړوي، نو په هیڅ وجه په دغه هدف کې د شوم هدف کې دوی نشي بریالی کېدی. او ولس ته هم ډاډ دا و چې ولس باید خپل یووالی او اتحاد وساتي او د بهرنیو او همداراز د شومو دسیسو په وړاندې چې په افغانستان کې پلی کیږي د دې په وړاندې د یو موټی وي. بلې مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه دوستانو. حدیث پردیسو چې د کابل او د افغانستان د وروستیو ناامنیو په خاص ډول پر جماعتونو باندې د وسلوالو بریدونو په اړه د حج اوقاف وزارت عالمانو شورا او د افغانستان د سنی او اهل تشیع د علماو د نظر په اړه در سره معلومات شریکول. د افغانستان د امنیتی مسایلو په مسأله کې پاتې کیږو. د چارو کارپوهان وایي چې د داشان پیښو د مخنیوي لپاره باید په افغان امنیتی ارګانونو کې وړ کسان وګمارل شي. زموږ همکار حدیث پردیس په همدې اړه د پوځي چارو له کارپو عبدالله هیواد سره خبرې کړې دي.
یو جان مننه ستاسو. دا دوه اړخ لري، یو خو د افغانستان د دولت په اړوند باندې وایي زه څه وایم، او دوهم یعنی خارجي فاکتورونه چې په دې موضوع کې شکل لري دا په ارتباط باندې باید خبرې وکړم. د افغانستان دولت چې رښتیا وګوري غیلی مسلکي خلک راولي او په نظام کې دوی په اردو په پولیسو په دې کې دوی ځای په ځای کوي او په لوړو چوکیو باندې ښنی. متاسفانه زموږ د دولت د لاس څخه دا شی وتلی دي او دوی هیڅ کنټرول د افغانستان په وضعیت باندې نه لري. د بلې خوا څخه پاکستان چې دا اوس امریکه او د ناتو د فشار لاندې دی او د دې څه بیل بیل خواهشونه کوي. دوی هم اړخ د دوی ستراتیژي دا و چې د پاکستانیانو شي د یو خواته کومر د سولې خبره کوو، هلته یو نږدېوالی د پاکستان د غرب څخه پیدا کوو. د دې خواته بیا موږ تشدید ته زور ورکوو چې تشدید هم یو زو یو ابزار دی، یو 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 تور ته وایو لکه اصلحه
و نبی استفاده ځینې کوي. بلې، هیواد تاسو ویل چې مخکې په خبرو کې اشاره وکړه چې وضعیت د افغانستان د حکومت له کنټروله وتلی. پوښتنه مې دا کول مشخصا چې ستاسو په نظر حل لاره څه کېدای شي، مناسبه حل لاره تاسو څه وړاندې کوئ؟
زما په نظر، زما په اند باندې د افغانستان دولت اول خو د دې دوسره د دولت د وضعیت سره باندې راوځي. دوهم مسله دا ده چې مسلکي خلک لااقل دغه درو ارګانونو ته چې امنیت ملي وزارت داخله وزارت دفاع شدي مسلکي خلک د دې په لوړ سطح کې وګماري تر څو دوی واقعي یو تحلیل د وضعیت جوړ کړي او دغه په اساس باندې دوی یو ستراتیژي جوړ کړي د صلح لپاره، د دغه ناخوالو د مخنیوي لپاره، د دغه حملاتو د مخنیوي لپاره دوی یو سم ستراتیژي جوړ کړي تر څو هر ورځ په صلحو خلک چې شهیدان کیږي دغه مخنیوي.
څه فکر کوي چې واقعا دولت ډیر کمزورې شوې او که وسلوال مخالفین پیوړی شوې دي چې په دغه شکل حملات تر سره کوي؟
دولت کمزوري شوې دي. د دوه ورځې د مخه د غلمین یو کلی دی د غور په ولایت کې، د مرکز څخه 14 کیلومتر لیرې دی. شپږ کس طالب، 300 کس نظامی هم ښه شوولې غلولې. مورال بالکل ماتې دی. په رهبریت کې دلته مورال نشته، دلته یو په اصطلاح باندې اغه شی نظامی تربیه شده، اغه د زمرد نظام په لوړ ساتل کې نه فلغه ځه څلور سو کس واسي، څلور سو کس د سر ازغلی ک پنځه کس واسي، پنځه کس ازغلی د جنگ ته طالبان یا مخالفین شدي اغه قوی سی نه دي. اغه طالب دی، اغه مور سایکل دی، اغه څلو شاجور مرمۍ دی او اغه مل خلاص کی کوفنی شته په اوجا باندې.
د افغانستان د پوزیشارو کارپو او چې د ورستیو ناامنیو په اړه څرګندونه کولې ل عبد الله هیواد سره زموږ همکار حدیث پردیس مرکه کړې و. ازادي راديو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د مدني ټولنې فدرېشن وایي وروستۍ پېښې ښیي چې د ملي وحدت حکومت د وطن او ولس په دفاع کې پاتې راغلی دی. د دې بنسټ مشر صدیق منصور انصاري د شمې پرس یو خبري غونډې ته ټینګار وکړ چې د روانه حالت څخه د وتلو لپاره باید افغان ملت د نفاق پر ځای د ملي وفاق مدني سیاسي جرګې له لارې راټول او د وینو د تویدو عملي لارې چارې د مخنیوي عملی لارې چارې ونیسي. له دې سره په کابل کې او بله برخه کې د سمون او بدلون لپاره د ځوانو مدني فعالانو شبکې پر حکومت غږ وکړ شي که د جګړې او سولې د مدیریت وړتیا نه لري د افغانستان خلکو ته دې مراجعه وکړي. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
وروسته یو پرله پسې امنیتي پیښو د عامو افغانانو ترڅنګ مدني فعالان راپارولي او حکومت په مدیریتي کمزورۍ تورنوي. د افغانستان د مدني ټولنې فیډریشن او د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې غړیو د شنبې ورځې په خبري غونډو کې ټینګار وکړ چې ولس نور د ډلې ایزو وژنو صبر نه لري او حکومت د دننداري او غندلو پر ځای عملي اقدامات وکړي. د مدني ټولنې د فیډریشن مشر صدیق منصور انصاري وایي مخکې له دې چې د وژنو دا لړۍ لا پراخه شي، افغان ولس سیاسي او ټولنیزو بنسټونو ته ښیي چې د زمو سیستماتیک میکانیزم لاره لاس پکار شي.
د ملي وحدت په نامه حکومت د افغان دښمن او بهرانيانو تر بشپړ مدیریت لاندې دی او د وطن او ولس په دفاع کې کاملا ناکام او لخپلو جنگي کلاګانو د ولس د وینو د بهان رودونو نندارچی دی.
پر حکومت دا انتقادونه داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ پکتیا، غزنی، کندهار، کابل، غور او ځینې نور ولایتونه د خونړیو ځان وژونکو حملو او جګړو شاهدان وو. په دغو حملو کې د نظامیانو او ملکیانو په شمول شاوخوا 1500 کسان مړه او ژوبل شوي دي. یاد مدني بنسټونه وایي حکومت د دغو پراخو وژنو په بدل کې چې د امنیتي، دفاعي او استخباراتي سکتورونو کمزورتیا ښیي، د دغو بنسټونو د مشرانو ترڅنګ د اغېزمنو ولایتونو چارواکي له دندو لرې او محکمو ته ورمعرفي کړي. د سمونو بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه بیا وایي د ملي وحدت حکومت د روانو حالاتو د کابو کولو وړتیا نه لري او باید ملت ته مراجعه وکړي. د افغانستان جمهوري ریاست بیا دغو اندېښنو قانونو ته په ځواب کې وایي چې د دوه تیرو کلونو په پرتله افغان حکومت په ښه موقف کې قرار لري او د جګړې په ډګر کې د دولت وسلوال مخالفینو ته ماتې ورکړې ده. د جمهوري ریاست د وایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل حکومت د حملو د مخنیوي تدابیر لري. دی وایي موږ د یوه تحمیلي جنگ پر وړاندې ولاړ یو. په هیواد کې شل تروریستي ډلې جنګیږي. په ځینو سیمو کې سل په سلو کې نورمال وضعیت نه لرو، ولې دښمن د هیڅ ځای د نیولو توان نه لري. دوی یوازې ځینې جماعتونه او ځایونه په نښه کوي چې په هغې اړه حکومت لازم تدابیر لري. خو د مدني فعالانو انتقاد دا دی چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه څنګه نشي کولی د دغو شلو جنګیدونکو ډلو مخنیوی وکړي. جمهوري ریاست وایي د سیمې یو شمېر هیوادونه او بېلابېلې ډلې په جګړه کې خپلې ګټې لټوي، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هر ورځ د ولس او ځمکنۍ بشپړتیا د ساتلو لپاره قرباني ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې او شمېر غړي وایي د کابل او ځینو ولایتونو په جماعتونو کې د مخالفانو په ګټه تبلیغ کیږي. د دې جرګې دوهم مرسیال محمد آصف صدیقي د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت پر وړاندې د جهاد اعلان، انفجار او انتحار ته مشروعیت ورکول د دې تبلیغ یو برخه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د مساجدو د چارو د ارشاد او انسجام رئیس وایي هغه علما چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په ګټه تبلیغ کوي امنیتي بنسټونو ته با معرفي شي. حدیث پردیس په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو غړی وایي ځینې دینی عالمان د جماعتونو له لارې د وسلوالو مخالفینو په ګټه او د دولت پر ضد تبلیغ کوي. د دغه جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ځینو جماعتونو کې دینی عالمان خلک د حکومت پر وړاندې جهاد ته هڅوي او همداراز خلکو ته وایي چې د امنیتي ځواکونو جنازې دې ونه کړي. د نوموړي په خبره دغه دینی عالمان همداراز د حکومت وسلوالو مخالفینو ته مشروعیت ورکوي. دی وایي په ځینو جماعتونو کې د لمانځه پر مهال دا ډول بحثونه مطرح کیږي چې د نظام په مقابل کې جهاد روا دی، او یا دا چې د امنیتي ځواکونو هغه کسان چې په نظام کې کار کوي جنازې روانې دي، او په ورته وخت کې د دې تبلیغ هم کیږي چې اوس جهاد پر ټولو فرض دی. ښاغلی صدیقی همداراز وایي چې دا ډول کسان د دینی عالمانو له نوم څخه ناسمه استفاده کوي او د ګاونډیو هیوادونو پروژې عملي کوي. د دینی عالمانو پر تبلیغ انتقادونه له دې وړاندې هم شوي دي. ځینې انتقادونه بیا دا دي چې دا ډول تبلیغ تر ډیره په هغو سیمو کې کیږي چې وسلوال مخالفین پرې حاکمیت لري. له دې وړاندې داسې رپورټونه هم ورکړل شوي چې په ځینو جماعتونو کې د مدرسې طالبانو ته د افراطیت او تروریستي مسایلو په اړه روزنه ورکول کیږي. په همدې حال کې یوه حکومتي سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه په جدي توګه جماعتونه څاري او هغه دینی عالمان چې د حکومت ضد تبلیغ وکړي وبنیول شي. د دغه باوري سرچینې په خبره له دې وړاندې یو شمېر دینی عالمان هم د حکومت پر ضد د تبلیغ په تور نیول شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د حج اوقافو وزارت د مساجدو د چارو د ارشاد او انسجام رئیس فضل کریم سراجی بیا د دولت تر حاکمیت لاندې سیمو کې په جماعتونو کې د حکومت پر ضد د دینی عالمانو د تبلیغ موضوع ردوي. نوموړی وایي که دا ډول تبلیغ وشي نو عاملین به یې ونیول شي.
ما اصلا نظارت که ما داریم اگر کسی و این شکل که شما میگن
دیوی هغه څارنه چې مونږ د دولتي حاکمیت لاندې سیمو کې پر جماعتونو لرو په هغه شکل نه ده چې تاسو یې پاړه وای. داسې امامان نشته چې وسلوال مخالفین دې تقویت کړي. له داسې مواردو سره کم مخ شو لومړی به د جماعت امام له دندې ګوښه او بیا به امنیتي بنسټونو ته معرفي شي. عالمان وایي د دولت د وسلوال مخالفینو فعالیتونو ته جواز ورکول مشروع کار نه دی. د کابل دی و جماعت خطیب شمس الرحمن فروتن د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل دینی عالمان باید د نظام په ګټه او د وسلوال مخالفینو په ضد تبلیغ وکړي. خدای ټینګار کوي چې د حکومت په ځینو کړنو انتقاد د دینی عالمانو حق دی. د خغلی فروتن په وینا د فحشا او اداري فساد ترویج هغه ځینې مسایل دي چې دینی عالمان پر وخت ناوخت انتقادونه لري او حکومت باید دا ټکی په پام کې وساتي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. هلمند کې لاریون کون کې د هلمند په ولایت کې یو شمېر لاریون کون کو د څلور ورځې مې ورسې لپاره هم خپل اعتراض ته دوام ورکړ. لاریون کون کې وایي تر هغو چې د ولایت مرستیال او استنف سرنوال له دندې لرې شوی نه وي لاریون به دوام ولري. د لاریون کون کو مشر حفیظ الله خان وایي هلمند ته د پوه او د استعداد خاوندان مسؤولان وټاکل سي. د ولایت مرستیال او سرنوال وایي دوی به قانون تطبیق کړي او د چا تر تاثیر لاندې به رانه شي. په دې اړه لسیمې زموږ همکار رپورټ لري.
د برښنا په سیمېټي خړ پایا پوري شین لاوډ سپیکر او ترڅنګ د مخابراتو دراسات مخته تر جړی خې میلاندې لسګونه کسان ناستي نارې وهي او دولت ته مقام د مرستیاله او استناف سرنوال د لری کول غوښتنه کوي. د ناستو سپینجرو قومي مشرانو او مدني فعالینو په استازیتوب سالم محمد صدیقي او حکمت الله ځیرک خبرې وکړې. دوی وویل د حکومت ځواب ته منتظر دي خو کچیر یې ژغوانه اورېدل سي په ورانکارو فعالیتونو به لاس پورې کړي. سلګونه کسان وروسته تر هغه د لشکرګاه ښار سړکونو او کوڅو ته د لاریون په ډول راوتل چې دولت د مقام مرستیال سردار محمد همدرد او استناب سرنوال محمد صادق فرایی باندې د قومي مشرانو او دینی عالمانو د سپکاوي تور پورې سو. په لشکرګاه کې د احتجاج په ډول خیمه کې ناست قومي مشران وایي د مرکزي حکومت نه غواړي چې د بې تجربو کسانو په ځای ورزیده او په کار پوه کسان راولېږي. قومي مشر امیر حفیظ الله خان وویل که دولت مرستیال او استناف سرنوال لري نشي خیمه نه ټولوي.
یو امراجه په دولتي چوکار کې تیر کړی نه ده. یو امراجه په قومي جوړو کې برخه نه اخسته. د مدني ټولې په اړه اول ور به اولاد د غس والیس د دې پر کور کې نو سر واړو سرنوال هم نشي نه اهل او جاهل دی. د دې پر کور کې نو سر واړو دا د تبدیلی نه دا د برځ نه مو کولریږي. بلکې په خپل کور کې د کښینی
دولت د مقام رستیال سردار محمد همدرد په د سپکاوي لګول سوي تورونه ردوي. هغه وای تر خیمه لاندې ناست موترزین غاصبین دي او دوی به غیر قانوني غشتنی و نه منی.
زما هیله دا ده چې دوی دی ملی منافع د قوم د فار نه خرابې دوی دی خپل ناواړي موخې د دغسی دغه د فار نور موږ په هلمند کې زور واکارو ته وخت نه ورکو نور وخت غیر کړی دی او موږ به اصلاحات راولو او د دې مسایلو کې د هیڅ پروا نه لرو او دا غسی بیندي او د دې سره به کار نه چاله کیږي.
دولت د مقام د مرستیال استیناف ترنوال او قومي مشرانو ترمنځ دغه نندري د کرکټ د لوبغالي لپاره پر مشخصه سوي مځکه تر باسونو وروسته راپورته سوي دي. حکومت د لشکرګاه ښار اړوند د کوچني کاریز په سیمه کې 1515 جریبه مځکه د ځان بولي خو د کاریز خلک چې یو شمېر یې په موترزونو کې شامل دي شخصي او د ځان بولي. د هلمند استیناف ترنوال محمد صادق فراهي هم په د لګول سوي تورونه ردوي وایي د چاس پوکاوی نه کړی او د لاریون کوونکو غشتنې او خبرې غیر قانوني دي. محمد الستای د ازادي راډیو هلمند.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا د آسیا تر اوسترالیا ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړی.
د ایران د پوز جکپوره قومندان د عراق شمال ته تللی چې کورد مشران وحسوي چې له کرکوک څخه ووسی. د کوردانو د پارلمان غړي وویل چې تورن جنرال قاسم سلیمانی چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ډلې د بهرنیو عملیاتو مسؤل دی د کوردستان د وطني اتحاد ګوند له مشرانو سره خبرې کړې دي. فریبا ظاهر پر رپورټ لري.
دغه ایرانی جنرال په عراق کې ډیر پیژندل سوی دی ځکه څو ځلې د عراق پر ټلویزیونونو لیدل سوی چې په هغه وخت کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر وړاندې د جګړو په لومړي کرښو کې د عراقي ځواکونو ترڅنګ هغه هلته د عراق د شیعه ملیشو د یو سلاکار په توګه کار کاوه. تهران دغه ځواکونو ته مالی او د وسلو مرسته کوله. رویټرز خبري ایجنسی ویلي تورن جنرال قاسم سلیمانی چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ډلې د بهرنیو عملیاتو مسول دی کورد مشرانو ته ویلي چې پېشمرګه ځواکونه به دا وړتیا ونه لري چې د عراق د صدر اعظم حیدر العبادی ځواکونو ته ماته ورکړي. هغه ځواکونه چې د لویدیځو او هم سیمه ییزو قدرتونو لکه ایران او ترکیه ملاتړ لري. کوردی چارواکي په دې باور دي چې دغه اقدام د عراقي ځواکونو لپاره زمينه برابر کړي چې روانونه په اسانۍ سره د کرکوک ښار کنټرول له کوردانو واخلي. د رویټرز په خبره دغه ایرانی جنرال د غرض کوردانو ته خبرداري ورکړي چې یا له کرکوک څخه ووسی او یا به د تهران ملاتړ له لاسه ورکړي. رویټرز د کوردستان د وطني اتحاد ګوند یوې غړي په حواله لیکلي چې وایي د سلیمانی دغه لیدنه د هغو پریکړه کوونکو لپاره ورستۍ چانس و چې ورته وایي کوم جدي اشتباه و نه کړي. د کوردستان د وطني اتحاد ګوند یو لوړ پوړی چارواکي اعلی طالبانی ویلي چې دغه ایرانی جنرال کوردی مشانو سره په لیدنه کې یوازې هغه څوړاندې کړل چې د یو عاقلانه مشوره او بلله. تر دې وړاندې د کورد پېشمرګز وکونو قومندانانو پر ایران تور لګولې و چې د عراق د شیعو په مشي حکومت هڅوي چې کرکوک ښار او نورې هغه سیمې ونیسي چې کوردانو په وروستیو کلونو کې په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې څخه نیولې وې خو ایران دا تور نه ردوي. ایراني چارواکو رویټرز ته ویلي چې قاسم سلیمانی د کوردستان د وطني اتحاد له مشرانو سره د دغه ګوند د پخواني مشر جلال طالبانی د جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال کتلې و او ورته ویلي و چې له کرکوک څخه ووزي او په بدل کې به تهران د دوی ګټې خوندې کړي. عراقي ځواکونو د جمعې په ورځ له کوردي پېشمرګه ځواکونو څخه د کرکوک ولایت وروستۍ پاتې سیمه هم ونیوله.
تازه خبرونه وروستۍ راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اوري او اوس هم د کابل دیو شمیر خاریانو نظرونه د وروستۍ امنیتی پیښو په باب اورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه عبید الله سدی د کابل د ښار اوسیدونکی یم او موږ د دې اندېښمنې چې دغه اوسنی حالات روان دی په افغانستان کې خصوصا په کابل کې د امنیت د وجې نه ډېر تشویش لرو. ځوانان خپل کار روزګار مخته نشي وړلی او که دې مخنیوی ونشي نو اندېښنه دا ده چې نور به هم حالات خراب شي.
دا چې د افغانستان فعلي کشاله او موضوع نړیواله موضوع ګرځېدل زمونږ اوسنی جنگ د کوڅې نه دی د کلي نه دی دا د ملا او د چړي جنگ نه دی دا د واسکټ جنگ نه دی دا نړیوال جنگ دی. یو نیم زر کیلوګرام وزن مواد او انفجاري چې راځي دا ټول د سی بهرنۍ دي د دې د افشای د پاره دی دا ولست سر پکار شي.
بسم
الله الرحمن الرحیم وحید اللہ پنجے انجینئر آتم سمسر وضعیت ڈیر بات حالات کے دے اور بات میتھی توجہ ڈیر وہ کی وضعیت چن کل خلق حکومت خلق بان چملے وہ کن اور عوام خلق بس اقبال اہمیت منسی
تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم له اجمل ان څخه اورو چې د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز څه دی.
د افغانستان ولسی جرګې نن د وروستیو خونړیو بریدونو او نامنیو په ارتباط د افغانستان د امنیتي ادارو لوړ پوړي چارواکي د استجواب غونډې ته وربللي وو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې وروستۍ خونړۍ پیښې غندلې دي. ولسمشری ماڼۍ کې به معتبر سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ له دندې لرې شوی دی. د هلمند والی وایي په تیرو دوو میاشتو کې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو لور ته درانه تلفات اوښتي دي. نوموړي ویلي افغان ځواکونه اوس دا وړتیا لري چې د هلمند په هره نقطه کې وسلوال وځپي. د بصر امنیتي چارواکي وایي د دې هیواد په لویدیځه صحرا کې د افراطي مسلمانانو په برید کې لږ تر لږه 250 پولیس وژل شوي دي. نن د جرمني په جنوبي ښار مونشن کې وروسته له هغې خلکو ته د خوندیتوب خبرداری ورکړل شو چې دغلته یو کس څلور تنه په چاړه ټپیان کړل. بریدګر د دوو نورو د ټپي کولو هڅه هم وکړه. د برید په تور له پیښې څو ساعته وروسته پولیسو یو مشکوک کس نیولی دی. په سوریه کې د سوریې د ډیموکراټو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي له داعش څخه د رقیع ښار په بشپړه توګه نیول یوه تاریخي بریا بللې او ویلي دي ډیر زر به واک یوې ملکي شورا ته وسپاري. او د عراق امنیتي سرچینو په وینا عراقي ځواکونو له درې ساعته جګړې وروسته د جمعې په ورځ له کوردي پیشمرګه ځواکونو د کرکوک ولایت وروستۍ پاتې سیمه هم ونیوله.
وړاندې په خپرونه کې تاندې څانګې او حقیقت څه دی 19 پروګرامونه اورئ خو اوس له واصل وصال څخه د دې سات سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره
او دا هم څو مهم سپورتي خبرونه. افغانستان د انټرکانټینټل کپ یا لوی وچو سیالیو کې کوربه هانګکانګ ته په یوې پاڼۍ او 103 منډو ماتې ورکړه. د دغې څلور ورځنۍ لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې د هانګکانګ ټوله لوبډله په 122 منډو او په دویمه پاڼۍ کې په 150 منډو وسوځېده. افغان لوبډلې بیا یوازې په یوې پاڼۍ کې د 500 لوبغاړو په تاوان 415 منډې جوړې کړې وې. له دې بریا سره افغانستان د انټرکانټینټل کپ سیالیو په جدول کې لومړی ځای خپل کړ. افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالیو په دوهمه نیمه پایلوبه کې شاهین اسمایي سیمور خیال برس لوبډلې ته په ماتې ورکولو پایلوبې ته لار پیدا کړه. شاهین اسمایي د راتګ په سیالۍ کې سیمور خیال برس ته 3-3 پوړاندې او د تک په سیالۍ کې 1-0 پوړاندې ماتې ورکړې وه. له دې وړاندې په لومړۍ نیمه پایلوبه کې میوند تلانو سپینغر بازانو ته په ماتې ورکولو سره د دې سیالیو پایلوبې ته لار پیدا کړې وه. ټاکل شوې ده د دریم او څلورم مقام لوبه د سپینغر بازانو او سیمور خیال برس ترمنځ د راتلونکي پنجشنبه او پایلو به د میوند تلانو شاهین اسمایي ترمنځ د جمعې پورس تر سره شي. او د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې په سلورمه ورځنۍ لوبه کې هم سریلانکا ته ماتې ورکړه. د لوبې په چا سریلانکایي لوبډلې وګټله او لومړی د توپهنې پریکړه وکړه چې ټوله لوبډله د لوبې په 45 اوور کې په 103 منډو وسوځېده. په ځواب کې پاکستاني لوبډلې ورکړ شوی هدف د لوبې په 9 اوور کې د 3 وکټو په زیان سره پوره کړ او د روانو 500 ورځنیو لوبو سیریز کې 0-0 مخکې والی ترلاسه کړ. ټاکل شوی د دغه سیالۍ وروستۍ لوبه د اکتوبر په 28 نیټه په شارجه کې ترسره شي. د خبرونو پای.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه.
د عمان سلور اړخیزه ناسته پای ته ورسیده. په دې ناسته کې د افغانستان په ګډون چین، پاکستان او ایران هم ګډون کړو. دا د دې سلور اړخیزو ناستو شپږمه غونډه و چې لډیر ځن وروسته ترسره شوه. افغان حکومت دغه ناستې د پاکستان له لوري د ژمنو د نه عملي کېدو په غبرګون کې ځنډولې وې. دا چې اوس افغان حکومت ته کوم ضمانت ورکړل شو چې یو وار بیا یې په دې ناستو کې ګډون ته زړه ښه کړ، د دې ترڅنګ د سولې شورا له دې ناستې کومې هیلې درلودې او اهداف ترلاسه شول کنه، د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خپرونه کې پرې د دې شورا له مرستیال حاجي دین محمد سره غږیږو.
ډېره زیاته مننه صاحب چې وخت مو راکړه. که پیلې د عمان له ناستې نه کو، د عمان سلور اړخیزه ناسته چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا ترمنځ د عمان په مرکز کې جوړه شوه، که په نتایجو باندې را سره وغږیږي، لنډ څه نتیجې ترلاسه شوې او څه پایلې مو ترې ترلاسه کړې؟
اوله خبره خو دا ده چې زمونږ د سولې د شورا چې کوم نماینده تللی دی هغه لا تر اوسه نه دی راغلی. هغه چې راسي د سولې شورا ته به خپل راپورټ ورکوي، نو تفصیلي خبره هغه وخت کولی شو. او اوس دومره ویلی شو چې هغه غوښتنه چې مخکې وه چې د پاکستان دولت چې په 15 کالو کې 15 دورو کې د کومې ژمنې کړې وي، د هغه ژمنو د عملي کېدلو یو اطمینان اخیستلو په دغه غونډه کې. او د له دې وجې نه چې ما مخکې مو ویلي چې کوم د پاکستان دولت د نظامی قوا مشر راغلی وو او دلته د ډاکټر صاحب اشرف غنی سره لیدلی وو او هغوی ته اطمینان ورکړی وو. نو دا دغه چې د یو خانه د افغانستان دولت غوښتنه، د افغانستان دولت غوښتنه ډیره ساده وه. هغه هم دا وه چې په دغو مذاکراتو کې یو اخلاص او صداقت وی، ځکه چې هغه په مخ کې ځل کې د افغانستان دولت زړه ور وړ او خپل ری جمهور لاړو سره د یو غټ حیات نو هغه سره نه دا چې د امنیت او د لکه د سولې او د دلته د امن د راتلو لپاره، بلکې په هغه لارو چارو مو سره خبرې وکړې چې که په دې سیمه کې امن راشي نو دلته دومره اقتصادي پرمختګ کیږي چې افغانستان او پاکستان او دا سیمه ټوله د دې اقتصادي مشکلاتو نه خلاصیږي. دا تر هم ځان سره وړې وه، له دوی سره دغه کړې وه. خو بیا چې لکه د هغوی د خوانه هغه څنګه چې لازم وه همکاري ونه شوه او د افغانستان دولت خپل سیاست بدل کړو، ځکه مجبور وو چې دلته خلکو ته څه ووایي، ځکه خلکو ته ویلي چې سوله راځي او دلته بیا ونه شوه، نو دوی باید خلکو ته څه ویلي وای. نو هغه چې ویل چېر هم کاری و نکړه، د نو وروسته موږ دوی باندې دا دغه نه کوو، اعتماد نه کوو.
خو لکه څنګه چې تاسو ویل چې په 13-15 اړخیزو ناستو کې پاکستان چې کوم ژمنې کړې وي هغه عملي نه کړې، دا ځل کوم ضمانت موجود و، کوم اعتماد موجود و چې پاکستان به یو وار بیا په خپلو ژمنو باندې عمل وکړي او خپلو ژمنو ته به وفادار پاتې شي؟
نه، ژمنې خو موږ همداسې وایو چې دا د هغوی غوښتنه وه چې دا غونډه وشي او افغانستان حکومت هم هر هغه موقع یا هر هغه فرصت چې د افغانستان کې د سولې لپاره امکانات وي، د هغې نه باید د استفاده وکړي، د خپل ملت لپاره، د خپل خلکو لپاره. نو دا افغانستان د دغسې یو فرصت په لټه کې وو چې نړیوال فشار هم شته، پاکستان وایي چې زه دا ځل همکاري کوم، نو اوس دوی لاړل چې وګوري چې هغه کوم همکاري کوي.
که څه هم راپورونه دا دي چې په دغه ناسته کې د افغانستان ګډون چې دی د بهرنیو چارو د وزارت په مشرۍ باندې دی، خو د سولې شورا، د سولې د عالي شورا کوم استازی چې استازی چې په دې غونډه کې برخه یې اخیستې ده، اصلا ستاسي هیلی د دې ناستې نه کوم ډول دي؟ یعنی څه هیلې ترې اصلا لرئ د دغه ناستې؟
زما خپل غټه خبره بدایي چې پاکستان زمونږ ګاونډی دی، چې اول خو د افغانستان او د پاکستان خپل منځي کوم دغه د ستونزې یا تشویشونه چې دا دوی سره حل کړي په دولتونو په سطح باندې، بیا دا موږ ته موقع راکوي چې دغه ګاونډی بیا موږ سره د سولې په برخه کې هم همکاري وکړي او دا موقع برابر کړي چې موږ د خپلو افغانانو ورونو سره چې هغه طالبان دي او یا مسلح مخالفین دي، هغو سره په یو بین الافغاني ناسته کې سره موږ خپل ستونزې سره یادې کړو، میز په سر باندې وڅېړو او هغې ته د حل لارې ولټوو، او په دې برخه کې پاکستان همکاري وکړي که همکاري ونه کړي نو اقلا مخکې مشکلات پیدا نه کړي. نو په دې وجه باندې منګه غټه هیله به همدای چې دغه روابط چې د افغانستان او د پاکستان جوړ شي دا به زمنګه د سولې لپاره زمنګ د سولې د شورا د خلکو کار اسانه
کړي. یعنی فکر کوي چې د پاکستان همکاري د سولې پر اوسو کې شرط
نه؟ نه شرط نه ده، خو لکه دا چې همکاري وکړي دا ګټه لري، شرط نه ده، ځکه مو پر صورت کې دا همکاري کوي چې موږ به خپل خلکو سره کوشش کوو چې لارې دي خبرو پیدا کوو، هغه سره کینو او هغه سره وخت سره وجنګو یو بل سره پوي کو چې الکه دا وطن نور زموستا وطن دی، خرابيږي، د نور خلک دین غلط استفاده کوي، او هغه څه چې دوی غوښتنې دي هغه د میز په سر باندې هغه چې معقولي هغه به زموږ لورې هغه دواړه لوري سره په باسو کې او هغه د غوښتنې چې معقولي وي هغه باندې به د هغه لپاره به د حل لارې ولټي، او داسې نه ده چې مثلا د یوی اره غختنه چې یا بردیږي او بیا خو نو بیا خبرې نه کیږي، او خبرې هم دې ته وای چې وای پښتانه یو متل کوي وای چې ورور وجل خدای که ګومل پرې خای، هغه معنی هم دا ده چې نو د قابل لوري نظر ته به احترام کوي، او د هغه څه چې په ګټه باندې دي کستا ډیر خوخم نه دي خو چې په ګټه باندې دي هغه کې بیا ته د خپل دغه نه تیریږي، د خپل غوښتنه یو برخې نه دست تیریږي چې بالاخره د خپل ورور سره ځان یو نتیجه ته ورسې.
لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې پاکستان په تیرو 15 ناستو کې خپلو ژمنو ته وفادار پاتې نه شو، او افغانستان دغه ناستې وزنډولې، د افغانستان په غوښتنه باندې دغه ناستې وزنډولې، اوس څه لامل شول چې افغانستان یو وار بیا په دې ناستو کې د ګډون پریکړه وکړه او دې ته روادار شو چې په دې ناسته کې برخه واخلي او ګډون وکړي؟
د ټول نه خو یو غټ دلیل دا و چې نړیوال فشار په پاکستان باندې زیات شو، او خصوصا چې امیش و افغاني لوري په دومره کلو کې د امریکای نه وختنه کوله چې هغه د خپل واقعي د زړه نه خپل فشار راولي، او چې هغه هم دا چې هغه زوینو نه چې دلته د بی امنۍ دپاره د کوم زوینو نه لکه دا اکمالات کیږي یا اقدامات کیږي د هغو د مخنیوي په برخه کې نړیواله ټولنه خپل فشار راوړي په دغه باندې په پاکستان باندې، هغه فشار تر یو حده پورې اوس موږ ګورو راغلی دی، او دا نو دا یو غټ لامل د دې کېدای شي، او دویمه خبره دا ده چې د پاکستان د نظامی قواو مشر افغانستان ته راغی او رئیس جمهور سره خبرې وکړې او دا وعده ورکړه چې دوی دا ځل په ټینګه باندې په دې خبره کې همکاري کوي. دریمه خبره دا ده چې هغه د افغانستان د حکومتونو یا د ملت د خلکو یو مسولیت دی، یو دا ده چې هر هغه فرصت چې د سولې لپاره امکانات برابروي په دې باندې په شکوکو یا په احتمالاتو باندې که چیرته لږ فرصت هم وي هغې نه باید استفاده وکړي، نو په دې وجه باندې دا زوم چې هر افغان به دا دغه ولري چې د شکوکو نه پاخوا هر چانس چې ډیر وړوکی وي د هغې نه استفاده وکړي چې زموږ په وطن کې امن راشي.
ویل کېږي داسې چې وسلوالو طالبانو په دې ناسته کې ګډون نه دی کړی، اصلا بلنه نه وه ورکړل شوې که نه دوی خپله ونه غوښتل چې دومان په ناسته کې برخه واخلي؟
ما معلومات دا ده چې هغې ته بلنه نه ده ورکول شوې، او دلیل هم درلوده، دلیل دا څلور جانبه مذاکرات چې دا خو شپږم دور دی، پنځه دوره مخکې شوي دي، په هغه یو کې مطالب نه و ناست، هغه لکه دا ټول په دې برخه کې و چې څنګه داسې یو فضا رامنځته شي چې طالبانو د خبرو کولو دپاره دغه جوړ شي، دا شرایط برابر شي، چې نو په هغه وجه باندې دا اوس هم دا مذاکرات په دغه برخه کې و چې مثلا پاکستان خپل د همکاري ژمنه د درې طرفونو نورو ته ورکړي چې د په دې کې همکار دی، شاید بل مذاکرات چې که د مذاکرې وخت راځي هغه هم ځکه موږ هم داسې نه غواړو چې طالبان په داسې یو حرج کې واقع کړو یا په داسې من حیث یو افغان دا د هغوی حیثیت ته صدمه ورسوو چې ته خو بل چا خبرو ته راوستې یا بل چا خبرو ته کینولی، نه موږ غواړو چې موږ افغانانو ته دنیا هم وقره کړي چې موږ په خپلو کې کینو، موږ په کار کې مداخله ونه کړي، بلکې هر فیصله چې موږ خپلو کې وکړو دوی باید هغې ملاتړ وکړي.
دا ځل چې دا کومه ناسته د عمان وشوه، د دې نه چې تاسې کومې هیلې لرئ، فکر کوئ چې پاکستان به دا ځل ژمن پاتې شي؟
موږ امید لرو چې ځکه دې کې د پاکستان ګټه هم ده، او د څومره چې په دې باندې ژمن پاتې شي او په دې کې د ځړنه همکاري وکړي د پاکستان امن هم بچيږي. غیر دا غینه نو مون خواسم په اورانیو ویني راکی بهیږي جنگ راکی روان دی نو پاکستان هم اوس هم بی امنی پکې ده خو دا بی امنی به داسې حد ته ورسیږي چې ضرر به پاکستان ته هم ډېر زیات وي.
په روسي راپورونه ده صاحب چې د سوری د عالي شورا او د وسله والو طالبانو ترمنځ تماسونه ډېر شوي دي، کله کې په اړه باندې وغږیږي که دا تماسونه موجود وي د طالبانو سره په کومه سطحه باندې دي، دغه د رهبرۍ سره دي که په ټیټه سطحه باندې دي، او دغه تماسونه څومره امیدوارونکي دي؟
په مجموع کې یو شی باندې پوهیږو چې ټول افغانان چې په عرض کې دي هغوی د جنگ نه ستړي دي او په دې پوهېدلي دي چې دا جنگ زمونږ افغانانو په ګټه نه دی، د دې نه به شاید بل څوک دې نه فایده اخلي او ضرر یې موږ ته رسیږي. دا یو عمومي ذهنیت جوړ شوی دی. د همدغې ذهنیت په رڼا کې موږ ګورو چې د طالبانو د خواونه هم ارتباطات نیول کیږي، خو او هر فرد د افغانستان چې د باندې وي هغه غواړي چې لکه خپل وطن ته راشي او دلته په خپل وطن کې یا د حکومت مخالف یا موافق منتا هغه مسلحه مبارزه پریدي او نور دلته سیاست یا رائے جدا ده. هغه بیا د خپل په سیاسي لحاظ باندې د انتخاباتو د لارې نه یا بل اره لار چې انتخابیږي هغې لارې نه خپل د رایې اظهار کولی شي، او د همدې دپاره هم په د رهبرۍ په سطح زمونږ کوشش روان دی، هم د افرادو په سطح زمونږ کوشش روان دی چې
یعنی ستاسو د خبرو معنا دا ده چې تماسونه موجود دي په رهبرۍ سطح باندې او په ټیټه سطح باندې هیله مندي څومره ده؟
ما درته وویل چې دا شرایط عمومي همداسې راغلي دي چې اوس د دې وخت دی لکه تاسو چې وویل چې نور ډلې هم راپیدا کیږي یا نور هم دغه کیږي، نو هغه هم دا ده چې هیله مند هم دا ده چې موږ نه خلک لوب د لوبه یو آله جوړه نه کړي چې څو ورځې یو رقم استعمال کی ضرورت بل رقم استعمال کی بیا وای چې غای دوی نور کار پوره شوی دی نوی ډله دی راشي غلی دا کارو کی نه چې موږ خپل سر موږ ولې د چا د لاس اله وسیګو موږ ولې سو موږ نه د خپل اهداف لپاره استفاده وکي، بلکې موږ د خپل ملي ګټو په اساس د خپل وطني رواجونو او ارزښتونو او بل اخر د اسلامي ارزښتونو په نظر کې نیولو سره موږ داسې یو ملت سره راټول شو سره ځان په خبرو پوي کو چې د نړۍ تحولاتو کې موږ خپل یو مثبت رول ولرو.
ډیره زیاته مننه چې وکړل.
تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو ستونزه ده هم ده چې په کم عمر کې کوژدي او ودونه ورته کیږي. په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ.
اغه عقل پوخ وی اغه خپل خپل باندې ولاړ وی
سن کچيري کم وسیږي د رواني له لحاظه هم د جسمي له لحاظه تکامل ته نه رسیدلی
د جلی ساته د مشكله ده وره کبلم نه دا یوشته بادم
په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونی او هلکان چې قانوني سن ته نه وي رسیدلي دا دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې یوه سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو اغزیو ډکولی شي. د کندهار اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غمه خلاص کړي، خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي.
یو خو مشکلات به کور کې موږ ته باندې رو بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږې څه رقم دغه سره برخورد وکړي، دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم. په دې چې موږ یعنی اول خو کوچنیوالی ورکو دوام بل دي چې هغه وینو چې آماده ده دې ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه ده یعنی دغه د ورس مرواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده وره کبله یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکی ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر یې له واده وروسته ژوند د زقومو په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دیو د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دیو اولاد راوړي، څرنګه باید دیو اولاد منځ کې وقفه راولي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دیو زر زر اولاد راوړي او دلته ګوره اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي، هغې اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل ته ګورئ، کورنۍ کله چې هم نفوس ډېریږي د دیو دا مصارف ډېریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست اوسیدونکي معصوم جان معصومي چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا همزوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ماته مخکې واده نه وای کړی، زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د دا بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې دا ځواني مې چې وه ډېره خرابه تېره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم، نو داسې را بیا دا فکر پیدا کېږي چې یاره اوس مو پیسې لرم زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېرېږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپل ولایق ټولګیوال کی سره تکوي چې لواده ورسته بیا خوانځي تر نه غي.
موږ ملګری وو دلته درس وایلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسه کې عمومي اول نمره وو، ډیر تکړه ولایق وو، خو کچا عمر یې دی واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو دی، نو دغې اړیکې بیا را پرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل، هملته بیا دوکان شروع کړو کنه. استادانو ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي، مګر هغسې ونه شول. ارمانونه یې هماغه دي واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان یې نه لري.
که چیرې د انسان سن و سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دغه اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس ده چې که چیرې یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جګی حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کیږي. نو په دا اساس که چیرې هغه مسؤلیتونه په ځای کول ونه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابي منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ کنه، یو نکاح دی، دغې له نگانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنی صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو پښو باندې ولاړ وي، د بل چا په اوږو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علي رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته، هغه ورته وي لزوم المهر سرور شهر غموم دار قصور زار دخول القبر، و یا اول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتل، او دویمه خبره دار چې هغه سرور شهر د څو میاشتو په خوشاله دی پاره غموم دهر د کالونو غم بیا شاته واچي. نو پغه کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامي وایي کوم رضوانان د جنسي رابطه پاړه سم په هواي نه لري او نه هم دې ته تیار وي، ځکه خو دوی په دې رابطه کې لا جسمي او رواني پلاوه توان کوي.
سن کچیر کم وسیږي انسان هم د عقلی لحاظه و هم د پیسلو هم د رواني لحاظه هم د جسمی لحاظه تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظه. نو د جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شاله د موضوعاتو نه ډیر آگاهی و نه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي، نو اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر zarar رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلی، ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې ښې نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي، او دغه ځواني نوی چې مثلا سړی ځوانیږي دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شو چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه یې کړی، هغه یې نه یې سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده، او ممکن دا په آینده کې خپله ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری ترابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د ده خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنی د هغې هغه واک اختیار نه وي په ورسره بل چاته ورکوي، دا هم د اسلام له نظره ډیر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي، او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کیږي، نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دی. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره هممزاج یا هم طبیعت نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی، د هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تانلی څنګه د پای شی بی دی تر بل خبرونه مو په لاس پرم.
زبط فاتا یا کزار شکنه آئے